برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشد. ساله صاحب بفرمایید.
دیر مننه سلطان سرور لطاسو آوریدون کتا از مال خواه سلام ده ازادی راژیو ده خبروانه تر نوه بجو دوام کوی. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې کابل ښاروالۍ تېر ماښام د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو پوځي او ملکي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یوه برخه ویجاړه کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له غوښتنو سره سره د کابل د پارک د تاریخي سینما د نړولو چارې تیر شپه پیل شوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پولیسو په زور له سینما څخه وایستل سوه او د سینما د نړیدو چارې پیل شوې. تفصیل وروسته. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتیکور وو او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصلې خبرې وشوې. چې ناټو ملکي او نظامي برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به دوی د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه کړي.
شغلی حیات دغه راز وویل چې د ناټو ملکي استازي او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به یې د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته ور وګرځوي. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یو برخه ویجاړه کړه. چارواکي وایي وسلولو طالبانو دا پوخ سړک په ټراکټورونو اړولی. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لویه لاره د اندرلو سالی مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 650 متره اړولی ده، خراب کړی ده. د دوه کاله وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لویه لاره شاوخوا 1 کیلومتره همدغه شکل خراب کړی و.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څه نه دي ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلولو طالبانو دغه کار غندلی. دغه لاره تقریبا له 3.5 کلونو راهیسې وسلولو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم ایښیدي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلې و، خو سږ کال دوبه د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شل اوره سیالیو کې د خپلو ویکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشاله دی چې په 2021 میلادي کال کې ور بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کورواکي سیمه نګورنو قرباخ کې سر له نن سېشنبه د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب سوی چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چن پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د روسیې 16 ساعتی د اوږدې مودې لپاره ګمارل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دوربند درې موافقې سوي وې، خو عملي سوي نه وې. په سیمه کې جګړې د سپتمبر 8 پیل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لري کړی. د پاین حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ټروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارت لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غواړي په کابینه کې مخکشان، منځلاري او حتی جمهوری پال شامل وي او د کار لومړیتوب به له کورونا سره مبارزې او د هیواد اقتصاد ته پاملرنه وي. واشنگتن پوسټ رسپانې ښاغلی بایدن ته د نږدې سرچینو په قول لیکلي چې نوموړی غواړي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځینې اجرایي فرمانونه لغوه کړي. روسیه وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان سوي نه وي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا اروپایي متحدانو او د منځني ختیځ د هیوادونو مشرانو جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو پرون دوشنبه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري مطرح شویو شکایتونو ته په اشاره وویل مسکو به د نهایي نتیجې اعلان ته انتظار وباسي. پوتین تر اوسه پورې جو بایدن ته د بری په خاطر د مبارکۍ پیغام نه دی لیږلی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امر وکړ چې د اوسنۍ الفبا پر ځای د یو نوې الفبا چې لاتینی ته نږدې ده په دې هیواد کې رواج سي. د قزاقستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر پر اساس توقایف د کلتور له وزیر اختوتی رایم قولوا او د پوهنې له وزیر اسخات ایماغم بیتوف څخه غوښتي چې له متخصصانو سره پر الفبا کار وکړي او پر دې موضوع ګمارل سوي ملي کمیسیون ته خپل کار وړاندې کړي. په 2018 کال کې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف اعلان وکړ چې د دغه هیواد ټول اسناد د واټونو نمونه او اعلانونه به تر 2015 کال پورې له سریلیک الفبا څخه په لاتینی هغې اوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوي د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو کابل شهر ولې تیر ماشم د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي چې د کابل پولیسو دا د پارک سینما له ودانۍ په زور ایستلې ده. نور لیسمت سروان
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلیدو وروسته د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی چیغې دي. سهرا کریمی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللې وه خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وایستم. پولیسو په لرګو یو فشار راباندې حمله وکړه. یو ښځینه پولیس هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روږدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویجاړېدو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکولی شي چې خلک خپلو کورنیو سره لاړ شي هلته کینی هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای وو او دا سینما باید نه ورنګ شوی نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخې کړی وای چې کتلی وای چې د سینما وضعیت د بلډینګ یا د ودانۍ وضعیت څه ډول وو.
کابل شاروالی وای د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل شاروالی ویاند سمیرا رسا وای
کابل خاروالی ابتدایی طرح لري. خود ولسمشر د لومړی مرستیال او د کابل خاروالی د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوی ښار کې ده 15 کال پخوا جوړه شوې وه. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړولو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمند فرهاد دریا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته په یوه پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړولو غوښتنه کړې. خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټولې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس باجمل اندرته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
عرب نیوز ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې افغانستان سره د طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي غنی د یک شنبې په ورځ له ښاغلي بایدن وغوښتل کابل سره د مرستې د دوام په ډاډ ورکولو دي د سولې د ماتېدونکي پروسې ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ملي شورا غړو هم د امریکا له منتخب جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې د ټرمپ پر هغه پلان دی له سره غور وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې له خنډ او ځنډ سره مخ خبرو ته په اشاره لیکلي د دې ویرشته چې په دوحه کې روانې خبرې اترې ګډي وډي شي. د دې لیکنې د خبرېدو سره په یوه ورځ د افغان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې دي د امریکا رول له سره وارسي. په عین حال کې بیا په دوحه کې د طالبانو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دوی هیله لري د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به د دوحې تړون عملي کړي. د ریلیف ویب خبرونه په افغانستان کې د خوراکي موادو کموالي ته پاملرنه کړې. د خبرونه په وینا د کووید 19 غیسی د خوراکي موادو لوړې بې د وایدو کمی او جګړه په افغانستان کې د خړو د کمی مهم سببونه دي. خبرونه زیاتوي د اگست او اکتوبر ترمنځ موده کې د شوي ویارسونې پر بنسټ په ټوله کې 2.5 میلیون افغانان په لوړه کچه د غذایي امنیت له نشتوالي سره مخ دي. د خبرونه په وینا دا کسان سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري. ریلیف ویب خبرونه همدارنګه اټکل کوي چې خایي د روان نومبر میاشتې څخه د 2021 کال تر مارچ پورې 1.5 میلیون افغانان د خوړو له جدي کمی سره مخ شي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. په کابل کې د دې سازمان ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي امکان شته چې د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي د 2020 کال تر پایه پورې 15 میلیونو ته پورته شي.
او پتلو تلو کې اوري چې د امریکا د درمل جوړولو فایزر کمپنی پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دې وبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. تفصیل له اسمت ساروان.
فایزر کمپنی اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سولې کې نوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو لا اونۍ نه پوره کیږي. ویل کېږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اغېزه نه و. فایزر کمپنۍ ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې له وړاندې د کورونا وایرس نوي لرلې دا واکسین 90% اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمویل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې روغتیایي موسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېدا چې په سلو کې له 500 تر 1,000 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي لویه کامیابي ده. حاضردم په نړۍ کې د درمل جوړولو ګڼې کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایی رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالیتوب ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لوی ورځ ده. د دغه خبر له خبرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیا ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اینډ جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې